سلامونه د ازادي رادیو سارنې خبري مجلې ته مو زه صفي ولاستانګ زه خره خلاصوم نن سه شنبه ده د 1404 کال د مرغومي جدي درويشتمه د 2000 شپږم کال د جنوري د 14مه پیل په مهمو خبرونو کو په کندوز کې د طالبانو امنی قومندانی د خبريالې ناظری رشیدی نیول تایید کړی دی. دغه قومندانی د دوشمې پرست یو خبر پاڼه کې ویلي میرمن رشیدی له څلور نورو ښځو سره د یوې جنایي پېښې په تړاو نیول شوی. وړاندې راغلی د نوموړي نیول کېدا د هغې له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري. پر ناظری رشیدی او څلور نورو میرمنو د لګول شوو تورونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. تر دې وړاندې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي وو طالبانو ناظر رشیدی د تېرې سه شنبې پرست نیولې او نامعلوم ځای ته لېږدولې. ناظری خور حاجری د یک شنبه پر ازادي رویتو ویل هغه د کندوز د استخباراتو په زندان کې ده او لاسو پخې تړل شوی دی. امرسان نور خبرونه وروسته خو اوس د امریکا او ایران اړوند یو خبر. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په هغو ټولو هیوادونو باندې 25% تعرفه اعلان کړه چې له ایران سره سوداګري کوي. ښاغلی ټرمپ دا خبره په ترو سوشل کې لیکلې. هغه ویلي دا اعلان سمدستي د اجرا وړ دی. له ایران سره د سوداګرۍ اصلي شریکان هند، چین او ترکیه دي. له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو داسې وخت امریکا 25% تعرفه اعلان کړي چې په ایران کې لاریونونه درې میونۍ ته داخل شوي او لاریونوال د حکومتي ځواکونو له پراخې ځپنې سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج اوقاف وزارت وایي سبا چهارشنبه د مرغومي اجدي له 14مې د 1415 کال د حج نوملیکنه پیلوي او د دلوي تر 14مې به دوام کوي. دغه وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې پخوا یې فرضي حج کړی غوښتنه کړې چې له بیا نوملیکنې ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمینه برابره شي. خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې راتلونکي حج لپاره به څه شمېر افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته ځي. د حج په تیرو مراسمو کې 10000 افغانانو ګډون درلود. امنیتي چارواکي وایي د پاکستان په شمال لوېدیځ کې لکتر لګ شپک پولیس وژل شوی. پاکستانی چارواکو ویلي وستوال مخالفانو د خیبر پختونخوا په ټانک ولسوالۍ کې د پولیسو یو زغروال موټر په چاودیدونکو موادو باندې هدف ګرځولی. تر اوسه هیچا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر ویلي چې پیښه به څیړي. پرون د خیبر پختونخوا په اورکزیو کې په دو جلا امنیتي پیښو کې هم دوه ملکیان او درې وسلوال مخالفان وژل شوي. د دې پیښو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي ټیم به سبا له سریلانکا سره تمرینی لوبه کوي. لوبه د افغانستان په وخت غرمې په 12 بجو د نامیبیا پلازمینې وینډهو کې ترسره کیږي. دا 500 ورځې تمرینی لوبه د 19 کلونو د نړیوال جام په ترڅ کې ترسره کیږي. افغانستان د یک شنبه پرسپ ورته تمرینی لوبه کې آسترالیا ته ماته ورکړه. د کرکټ د 19 کلونو نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبه په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره کیږي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې. دا خبرونه او نور مطالب هم لوستلای شئ. ورزو د پروګرام د مطالب معرفي ته د طالبانو د کابینې یو لوړپوړي چارواکي ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. د امریکا ولسمشر له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو 25% تعرفه اعلان کړه. نور مسایل هم لرو. ملتیا مو وکړي
در دې شی به د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته ورسته لاغه چې د طالبانو لوی مشر پر طالب چارواکو نیوکه منع کړي. د طالبانو د کابینې یو لوړپوړي چارواکي ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالكبير په خوست کې د قومي مشرانو یو غونډه ته ویلي اوسنۍ حکومت او نظام د دب خبره په قرباني او رامنځته کړي. سیاسي او رسنیز فعالان بیا محدودونکي فرمانونه د بیان ازادۍ خلاف غنی او وایي هدف یې دا دی چې د طالبانو د حکومت کمزوري او ستونزې د خلکو او نړۍ لسترګو پټي پاتې شي. جزئیات د اسد الله لودین پر ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالكبير وایي هیڅ چاته په هیڅ ځای کې باید اجازه ورنکړل شي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. خاغلی کبیر دغه سرګندونې د خوست ولایت په دومنده ولسوالۍ کې د همدی او څو نور ولسوالیو د قومي مشرانو غونډه تکړي چې ملي ټلویزیون خبري کړي دي.
امارت ملت په شریکه قرباني ورکړي. په شریکه قرباني کې د امن او د اسلامي نظام رغولانو د ملت سره شریک نظام دی. په شریکه به سوتو نه په غره کې چاته اجازه ورکو نه په اوره کې نه په سړک کې چې د اسلامي امارت په خلاف یو خبره وکړي. هیڅ چاته ورته ولا خپله صحیح شوتا نیر چې ته مشکل لري د نرغو دی ویا.
دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په خپل یو فرمان کې پر طالب چارواکو د خلکو او رسنیو نیوکه منع کړې. نو موري په دغه فرمان کې خبرداري ورکړ چې سرغړون کې به له سخت چلند سره مخ شي. په دې فرمان کې ویل شوی هغه نیوکه چې بی ځای او له واقعیت لری وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دی او عملان به مجازات شي. خبریال ظاهر بهان وایي د طالبانو د حکومت لپاره د آزاد رسنیو او فعالانو د خلوچ په ولو هڅه پیل شوه او په خبره یې نوې فرمان او سرګندونې هم همدغه هدف لري.
د دوه فرمانونو لارې غواړي دوی خپل کړنې پټې کا او نه غواړي چې دنیاوال ته خبر شي. هر ورځ په تیریدو سره رسنۍ د کمیدو په حالت کې دي. خبریالان نشي کولای چې د خپل زړه حال وایي، نشي کولای چې په طالبانو باندې نیوکې وکړي. هغه خبر چې لیکي د دوی په خوښه باید خبر ولیکل شي. فکر وکړئ چې یو رسنۍ یو په داسې یو وضعیت کې وي نو هغه به څه ازادي بیان وي.
مدني فعال سمی سیهون وایي دا ډول څرګندونې او فرمانونه پر رسنیو سربیره پر عامو خلکو هم منفي اغیز کوي.
تمامي فرمانونه او
دستورهایی که برای اعمال دای وای ټول فرمانونه چې د خلکو پر ژوند د محدودیت په هدف د طالبانو لخوا صادریږي، موخه دا وی چې د خلکو اعتراض او د حق غوښتنې غاک چوب کړي، د هغه چا په ضد غاک چې لمرنی حقونه ترې اخیستي دي. که څه هم د طالبانو حکومت دا کوي چې د بیان ازادۍ تجمن دي، خو د رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي کورنۍ رسنۍ یوازې هغه څه راپور کولای شي چې د حکومت په خوښه وي. د طالبانو حکومت د همدې بندیزونو او محدودونکو فرمانونو لکبله د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو تر فشار لاندې هم دی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو سازمانونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپل محدودونکو فرمانونه بیرته واخلي، خو دوی تل ننګه کړي او هغه یې پلي کړی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په غوټولو هیوادونو باندې 15% تعرفه اعلان کړ چې له ایران سره سوداګري کوي. کالی ترامپ د دوشنبه په ورځ نا وخت په خپل ټولنیز شبکه ترو سوشل کې ولیکل هر هغه هیواد چې له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به د خپل هر ډول تجارت په خاطر 15% تعرفه ورکړي. هغه ویلي دا اعلان سمدستي د اجرا وړ دی. د ولسمشر ترامپ دا اعلان په ایران چې پراخ مظاهره پکې روان دي لا فشار زیات کړي. له ایران سره د سوداګری اصلي شریکان هند، چین او ترکیه دي چې بیرته له امریکا سره په ترتیب پراخ سوداګریزي اړیکې لري. دا لومړی ځل نه دی چې ترامپ دغه ډول غیر مستقیمه تعرفې اعلانوي. هغه مخکې د اوکراین د جګړې پر مهال په هند باندې د روسیې د اومه تیلو د پیرودلو په خبرګون تر 50% پورې تعرفې ولګولې. په چین باندې هر ډول اضافي تعرفې کولای شي د نسبی آرامۍ وروسته د بیجینګ او واشنگتن ترمنځ بیا سوداګري کړکیچ تلمنوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورمورز ویلی او ایرانی مشران مذاکره غواړي، خو امریکا ممکن ترغه مخکې اقدام وکړي. هغه ویلی هر ډول انتخاب په واک لري. کارپوهانو د اقتصادي فشارونو له هغې ډلې بندیزونو او تعرفو زیاتول هم د فشار یو آله بللې ده. له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو باندې داسې وخت امریکا 15% تعرفه اعلان کړه چې په ایران کې لاریونونه درې میاونې ته داخل شوي. مظاهرې تیره میاشت د ژور اقتصادي بحران په غبرګون وپارېدې چې په چټکۍ ټول هیواد ته وغځېدي او خلکو په اقتصادي مسایلو سربېره د ګڼو بشري او سیاسي ناخوالو او فشارونو په ضد همغږ پورته کړ. په ایران کې دا لاریونونه په پراخه کچه د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل شوي او په تېرو دوو اونیو کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو او د زرګونو نورو د نیول کېدو راپور ورکړل شوی دی. لدی چالت د شاوخوا 15 ورځو راځي انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې مختل دي. د خلکو د مرګ جوبلو کرشمیر په خپلواک توګه د تایید وړ نه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میش دي په غیواد کې ورستي وضعیت اندېښمن کړي. دوی وایي ایران کې د انټرنیټ خدماتو بشپړ قطع کېدو د دوی اړیکې د خپل کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوس مال لاغوي هیڅ سوال نه لري. د ایران په بیلابیلو ښارو کې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د لوړ انفلاسیون په خبرګون تاوتریخجن لارونه او اعتراضونه دوام لري. جزئیات په دغه رپورت کې
داسې مهال چې په ایران کې له تاوتریخوالي ډک لارونه لا هم روان دي، یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشتي دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. دوی وایي په هغه هیواد کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدو د دوی اړیکې د خپلې کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوس مهال ورڅخه هیڅ ډول احوال نه لري. د ښځو د حقونو یو افغان فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده وایي یوه خوري چې نږدې شپږ میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې له تیرو څو ورځو راهیسې ورسره هیڅ ډول اړیکه نه کېږي چې لامل یې دوی ډېر اندېښمن دي.
چند روز به سو به خاطر لتیرو تورزی رئیس میل خور سره هیڅ ډول اړیکې نه لرم ځکه انټرنیټ قطع دی او دا وضعیت موږ لپاره ډیر اندېښمنون کړي. هیڅ ډول د خور د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو
او سلامت از نو ما نه داریم.
د زاهد الله په نوم یو بل افغان چې په کابل کې اوسي ګوای وروري ایران ته د خوارې مزدوري لپاره تللې خولتی رو څور از رئیس درک نشته.
زما یو ورو ډیر ستګ نه سره په ایران کې کار کوي خو شیا توجه شیبا په شوا خاله په دوه حالت کې ده چې په نو په بس کوله دا چې وی دي په ورو ته ډیر اندښمن دي چې هیڅ ساري کور ته نه نیول کیږي. فون مې ډیر اندښمن ده هر شي بعد ټلیفون باندې کوشش کوي چې اړیکه ور سره ونی شي خو اړیکه نه نیول کیږي.
دا افغانان په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو لملاتړو بنسټونو غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ زی احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په ایران کې میشت افغان کډوال چې لوړان دي له بیلابیل ستونزو سره مخ دي په اوسنیو شرایطو کې باید په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه وانخلي. لډلې یونس محمدي ازادي راډیو ته وویل
همیشه طبقات متضرر
دي وایي په دغه ډول وضعیت کې ځانګړي کسان لا ډېر ځان ګوري. په ځانګړي ډول په ایران کې چې لوړان دي موږ تجربه لرو چې دوی یوازې افغانانو ته پلمې کوي نو ځکه باید افغانان څو برابر زیات متوجي اوسې او هیڅ داسې کوم کار ونه کړی چې هغه ته پلمه پلاس ورکړي. په لارینونو کې په هیڅ ډول باید برخوان نه یو د غراز په ټولنیزو رسنیو کې په دیاړه لیکلو ډډه وکړي. ان هغه کسان چې د ایران بیرون هم دي باید حال ته د میشتو افغانانو لپاره خپل لیکلو سره احتیاط وکړي
او متوجي گفتار خود باشن حتی بیرون از ایران.
په ایران کې د پلشوی لارینونو لامل د جنوري لاتمی راورسته انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ توګه پری او د ایران حکومت د جنوري په لاسه رسمن منلې چې انټرنیټ دوی قطع کړي. د خلکو دغه پراخ اعتراضونه چې نن د جنوري 11 15 ورځ د لوړ انفلاسیون په خبرګون کې پیل شوی چې د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره سیاسي شوی. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروې کې میشته د جمعې پورس د اعتراضونو پر مهال د لږګونو کسانو د وجل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. که څه هم په ایران کې د میشته افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم خو د تیرې قوس میاشتې په 15 د ایران د کورنۍ چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسان یاد کړو. داسې مهال چې دغه هیواد د روان مریض کال له پیل راهیسې د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه او ایستل یې پیل کړي چې لا هم دا بهیر روان دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ایران مسله کې پات کیږي. یو شمېر افغان سوداګر وایي د ایران د ورستي وضعیت لامل سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرو کې بند پاتې او هر ورځ له دې عمله د کرایې او جریمې له درنو مالی زیانو سره مخ دي. دوی ازادي روډیو ته وویل په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران لارې هند ته زیاو د غراس په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. جزئیات په دغه ریپورت کې
نقیب الله قلندری چې له ایران د فابریکو د خامو موادو په ګډون د ټایرونو او موبایلو یو واردونکو افغان سوداګر دی وایي په هغه هیواد کې د ورستیو اعتراضونو دوام د دې لامل شوی چې د دوی مالونه د ایران په بندرونو کې بند پاتې شي. هغه دوشنبه د جنوري په 12 ازادي راډیو ته وویل چې له دې عمله هر ورځ ورته درانه مالی زیانونه اوړي.
د همدغه اعتراضونو او جنجالونو له امله چې په ایران کې رامنځته شوي زموږ مالونه په بندر عباس کې بند پاتې دي چې پکې ټایرونه او موبایل بار دي. دغه د خامو موادو سلګونه کانټینر د امام خمینی په بندر کې ولاړ پاتې دي. بل شکه زیانونه ډېر دي ځکه پر مالونو د ډیمبرج او جریمه راځي. شخصا زموږ شاوخوا 200 کانټینرونه بند پاتې دي او اندېښنه مو بېحده زیاته ده.
د تازه میوی یو بل افغان سوداګر چې د مهال د افغانستان منی او انار د ایران لاله لري هند ته صادروي هم ورته شکایت لري.
کومه مشکلات په ایران کې جوړ شوی دي چې موږ یې د مودونو په اړه غوښته صدمه ده چې موږ د مالونو د میوی تازه میوی د سفتخانی نه بری او موږ زیات مقاومت نه لري. دا چې د ورځې ورځې تیریږي هلته خو روزانه په موږ باندې لس 15,000 افغانۍ د مشتې سفتخانی او ترانسپورت راځي. او نور هم مالونه کمزوری کیږي خرابېږي کله مالونه خراب شي موږ ارتاج د ودری لکه دلاره په تزر لکیږي
په ایران کې د دغه لاریونونو له امله اوس مهال ټلیفوني او انټرنیټي شبکې هم غیر فعال شوي دي چې د چارې هم د افغان سوداګرو پر راکړه ورکړه منفي اغیز کړي. حاجي بشیر چې له ایران تازه سبزي واردوي ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون او انټرنیټ د پرې کېدلو له امله له څو ورځو راهیسې د خپلو مالونو د بارګیرۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوي له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي. دغه لاریونونو نه یوازې افغان سوداګر بلکې هلته میشت افغان کډوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. همداراز یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې اوسي وایي چې له دې وضعیت څخه سخت اندېښمن دي او زیاتوي چې په ایران کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدل د دې لامل شوي چې له خپلو خپلوانو سره یې اړیکې پرې شي. د ایران په بېلابېلو بندرونو کې داسې مهال افغان سوداګر د مالونو د درېدو خبره کوي چې اوس مهال له پاکستان سره هر ډول سوداګریزي اړیکې بندې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې درې میاشتې مخکې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د رامنځته شویو نښتو له امله تړل شوې لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
تال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
د طالبان حکومت د مالی وزارت لخوا د تقاعد حقوقو تر لاسه کولو لپاره د آنلاین نوملیکنې د اعلان په خبرګون یو شمېر متقاعدین وایي دغه بهیر د دوی د تقاعد تر لاسه کولو پروسه لا ستونزمنه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. اخوا د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي میندو پلرو یې د نوملیکنې او حقوقو تر لاسه کولو لپاره هڅې کړي خو رد ځواب یې ترلاسه کړی. جزئیات د فیروز عزیزی په ریپورت کې.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د تقاعد حقوقو ترلاسه کولو لپاره آنلاین نوملیکنې دا پروسه نوره هم پیچلې کړې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری له نوې ټکنالوژۍ سره په بشپړ ډول بلد نه دي او انټرنیټ ته هم لاسرسی نه لري. له دې ډلې محمد اتل ازادي راډیو ته وویل چې دوی باید د نوملیکنې پروسې بشپړولو لپاره په نورو تکیه وکړي چې دا موضوع د دوی اندېښنه او روحي فشار زیاتوي.
ډیر خلک دي دغه فکر کوي چې په تم یو لکه شپږ زره خلکو کې امکان لري چې یاد 5000 3000 سلوزر نه پر پدبان دي مفاهیم چې په کار باندې دی آنلاین باندې هغه شي حاضر شي. اما اول زه خپل نسم کولای آنلاین ولی مشکل ده مجبور شي خپل لور ته یا خپل قرار ته یا بیگانه ته باید زه مراجعه وکم چې ورته خدای دې پلاز خو ځاغه پلاز دغه دې ما هغه ورخیاس په هغه وزارت مالی سره په آنلاین لوري چې په توګه چې ما نو وخت سره خیته
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله مند دی چې دا بهیر ساده سي.
امی امکان نه لري یعنی ما کې د کابل سیم د 24 ساعت 12 ساعت برقدر
دا ممکنه نه ده. موږ چې په کابل کې یو په 24 ساعتونو کې 12 ساعت برېښنا لرو. اولسوالیو او ولایتونو کې دا سانتیاوی ډیری محدود دي. مثلا څوک چې په سرپل یا تخار بدخشان یا هلمند او روزګان کې دي انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. ټول متقاعدین پر انګلیسي نه پوهیږي. وی پانه څنګه ومومي؟ د متقاعدین عمر له 15 تر 30 کلونو پورې دی. ټول له عصري ټکنالوژي سره بلد نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت د شنبې په ورځ د جدي په شلمه دی وی خبر پانه په خبرولو په افغانستان کې ټول متقاعدون وغوښتل چې د خپل تقاعد حقوقو ترلاسه کول لپاره د نوبت د خپل تقاعد حقوق ترلاسه کولو د نوبت لپاره د نوې انټرنیټي ادرس د لارې نوملیکنه وکړي. د وزارت په خپل ایکسپانه لیکلي چې له دې وروسته به نوملیکنه په حضوري ډول نه بلکې آنلاین به ترسره کیږي. په بیان کې ویل شوی چې د دې اقدام هدف د وخت ضایع مخنیوي او په پروسه کې د شفافیت ډاډمنول دي. همهاله یو شمېر افغان متقاعدین او ازادي راډیو ته وویل د نوي پروګرام لپاره د اعلان شوی ویب سایټ ادرس د لاسرسي وړ نه ده او دوی د نوملیکنې پاڼې ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت 3 اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو ورکړه په 150 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوې. د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکونکو د تقاعد حقوق لپاره ور پیژندل سوی او یو شمیر ته د معاشونه ورکړل سوی هم دي. خو د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي چې میندو او پلرونو یې د نوملیکنې او حقوقو ترلاسه کولو هڅه کړې خو را ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. د کندز ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومي راپور کې خپور سي د خپل متقاعد پلار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اونا همی تایمرایل کرده بودن مگه داخل ما حساب و کتاب بیچارا خودشان باقی برامده بودن.
دوی همده پلاونه بش پلکتل خو اخیر کی باقی را وقتل ورده یویلی و چی مکد دولت حق در بخو او خدای پامان دا بهیر یوازی در زین و متقایدین و در غد غلی کول و لپارده چه لاریونون بایی کول او غختلی چه خپل حقونه ترلاسه کری.
د کابل خاری بی اوسیدون که چه ده هم نو غختل نو میرا پور که خورسی او مور متقاید دا وویل.
دامی چهار سال خونه گرفتن از ایبا بادم تقاوت نامیدشان
پا دی چلورو کرنو که تقاوت نرخی استای تر دی روستایی هم نواد کوی دا دولت وایی چه تاسو یه مستحق نیست مخ که مهم ترلاسه کره او تاسو حق پورا شوی او تاسو واتا دا دولت پورا وریه او ورت نور خبری کوی یعنی چا چه کلونه دا دولت خدمت کره وی نور هیچ دی.
دا متقایدین و دا طولن مشر افندی سنگر پا دی ورستایو که آزادی را دیو تتایید کرا چه په نوی پیل سوی بهیر که دا متقایدین و لوی برخواد دا حقوقو لپاره مستحق ندی پیزندل سوی. دا دی طولن دا معلومات لمخی پا افغانستان که دا ملکی و نظامی متقایدین و شمیر لیو لکو آویاز روز خدیر دی. دا طالبان و حکومت دا مالی وزارت روان کال پسن بلا میاست که اعلان وکر چه دا ملکی و نظامی متقایدین و دا تقاوت حقوق با د منظم مهالویش پر بنسټ او د تقاوت ځانګړې محکمې او اړوندو څانګو سره په همغږۍ د ګډ مرکز له لارې او پروسیجرونو له بشپړېدو وروسته ورکړل سي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د 1403 کال په مني کې د یو فرمان په صدرولو د متقاعدینو د معاشونو مسله محکمو ته راجع کړه او وی ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاوت حقوقو د ثابتولو لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي. خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي و چې متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره عریضه وکړي او پر محکمو سرګردانه وګرځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو. یو شمیر افغان ښځې وایي د ښځینه امامونو تړل کېدو یې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی ازادي راډیو ته وویل د ځان وینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوي چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپلو ماشومانو مینځل په ورځو ورځو وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د ښځینه امامونو تړل کېدو د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني ارامتیا یې منفي اغېز کړی. جزئیات د ثنا کاکړ په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وخت په وخت افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د برېښنا د پروژو د پرانیستنې او ګټې اخیستنې ته د سپارلو خبرونه خپروي، یو شمیر کابل ښاریان وایي لا هم برېښنا کمه او د دوی ستونزې پر ځای دي. د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي بهزاد ازادي راډیو ته وویل
هر ورځ اورو چې پروژه پرانیستل شوه، پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه خو موږ یې ګټه ونه لیده. د برېښنا پرچاوی ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ یوازې په ورځ کې یو ساعت کله ناکله دوه ساعته برېښنا لرو او زموږ ټول کارونه له ستونزو سره مخ دي.
د کابل ښار د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي زرمینې هم ازادي راډیو ته وویل
پرچمیانې بیخي زیاتې دي. د ورځې یو ساعت دوه ساعته برق وي، سهار د پانې ماسپښین بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅوک استفاده نشي کولی او یخ هم زیات دی، ساړه بیخي زیات دي، د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی، مواد سوخت هم څوک نشي اخیستلی.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د 2.62 میلیارد افغانیو په ارزښت د درې برېښنایي پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی. د دې شرکت چاوی رئیس عبدالباري عمر چې تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ټاکل شوی، پنجشنبې د جنوري په 8مه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې پروژو کې د 40 میگاواټه ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا د دستکه، د 126 میگاولټ امپیر ظرفیت لرونکي سبسټیشن جوړول کابل او دغشان د 260 کیلو ولټ برېښنا د مزي غزول شامل دي. د پوینا پتیری او کال کې کورنیو سرچینو څخه د څه باندې 1200 میگا واټ برېښنا د تولید لپاره هوکړه لیکونه لاسلیک شوي چې پکې د سکرو، اوبو، باد، ګاز او لمریز انرژي کارونه شامل ده. همدارنګه د جنوري په شپږمه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی و چې د سروبیل لمریز برېښنا تولیدونکي دستګاه چې 2.15 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. خو د برېښنا انجینران په دې باور دي چې په لنډ وخت کې دا پروژې د افغانستان د برېښنا د کمښت ستونزه نشي حل کولی. له دې ډلې صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د تخنیکي لحاظه د خلکو مشکل ډېر زر نشي حل کولی، ځکه چې هره پروژه د تکمیلېدو نه تر ګټې اخیستنې پورې یو معین وخت ضرورت لري، نو تر هغه پورې چې دا پروسه تکمیل نشي د خلکو مشکل به حل نشي. د برېښنا ستونزې یوازینی حل لاره دا ده چې د دغسې پروژو د زیاتو پلي کېدو لپاره باید کار وشي او هڅه وشي تر څو وکولی شو د وارداتي برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پچاویو په اړه شکایتونه کړي دي. خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده او په تېر جمهوري نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامل ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 30% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمېدو پر وړاندې زیان ګالی ګرځولی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبره ده د موږ د پکتیکا ولایت نه پاړې کې ما چې زمیره روان ده هوا ډیره سړې ده. د کوټې بند بسونه چې د چاسته دی غوته د لرګو کاغذ د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندي. حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا خلاص شوی هوا دې سړې ده به مشکلات موجود دي.
من دا شپه رو میاشت کیږي چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی. هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت خوا څخه نه راڅه کیږي. که ته د زموږ ږغ پور کې نه یو کار ته یو شی نهسته دلته. دا شپه رو میاشت کیږي اوس په وچ وړو اریان نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت. هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی. ته د زموږ ږغ ته یو ځای ورسوئ.
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پایپونه راچولي دي. ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې. نو دغه پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پورې ورسېږي. دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر به شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پومبا چی دی. دا غم باید چی دا وزیر صاحب تللی دی هند دا دا غلاصلی که سر وکی. زکا دا غزمر دا پومبا و کمت دیر چچ دی. دیر کم دی. زکا دا دری کالا و آخوات دا پومبا دلتا چی مش خرچوالا. دا غا پومبا تقریبا پا آغا وقت که پا کالدارو بانی پینزل ساوا چوارل ساوا. تر دوله سوا کم نرخ اوس په یو سلاوی افغانی دی. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیو سانبار رانیو سیوا غونی انبار په 15000 افغانی دا دمځکی کم مصارف چې دی په داخل غي اړي په ټکټرانو یې جوړي په شپږ زره کالداري یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب وسولاړي په داخل غټي او تنګ ډیر په عذاب دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در بدره دي. که دغه زما غږ تر لوړ پورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري. نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ ملمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خاله کې را سره اوسي.
فرانو می حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور پلار می لیکلوس کولای سو، ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور می په یو قران شریف کې لیکلی ولو چې ته د لوی وس په کال باندې پیدا شوی. لوی یو کاوسه ډیره مشهوره ول په اکاس باندې چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودل. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده ډیر لسو و ډیر شم کال چې د ایسوی په حساب باندې 1950 کال راځي. د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږیدلې یم په یو روحاني بزګر مالدار کورنۍ کې. په دې معنی چې یو کور د کورنۍ یو برخه به مو په وړي کې تلله. مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم سنف پورې زده کړې کړې دي. تر نم سنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسې ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1950 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه ته یو قرارداد د دوو دولتونو ترمنځ چې چا به لوړې زده کړې په لوړ درجه سره ورسوي، بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړی دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بلاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت. نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 کاله ولې ډیپلوم مې وانخستلې. بیا مې نو هله دا ول چې زه باید خپلې زده کړې تکمیلې کړم په هغه رشته کې. مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسایل د سوال چې حتی مې وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق پرشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مساعده سوله او د حقوق سره زما د اوله سره څخه هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه وله، نو ځکه بیا هغه ته ولاړم. د دوم مسلک په توګه فانی نو بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړی داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم و کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلی د یو درخت لاندې، د یو داسې درخت لاندې، ونې لاندې چې یو بالګې هم نه درلودلی، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې صنف دی. پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکول، ول نوشتکی موږ حیران شو چې څه شي نوشتکو، د ماشومتوب احساس و، جواب نشو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلی، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شی پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنفه پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و، یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې د حاجي مولوي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې پر دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه را نه کړي، وبوایي چې دولسم صنف دي، وویلی بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوې، که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې، چې زه خاطر ته درکړم چا ته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی، بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت چې زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي و چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی و. دا یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر هم کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د وروري، د صمیمیت، د اخلاص یو خزا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و، انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستل، لیلې ته راسره ولاړلې، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله، تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولې، چپرکټ و شیان یې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین، دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې. دا په پوهنتون کې یوه عنعنه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتل، یا هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډېر ښه د استادانو ولو، په رښتینې توګه باندې اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان ولو، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا به په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت، نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر شلو نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل هر څوک چې زما سره و هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
پس چې له وروزګانه کابل ته راغلی ډېر تفاوت و. کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځای له لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس وکاو چې کله افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بیا حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت و. مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و، د هوا، مګر هم یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې، په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو. یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به دې رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و. د کابل خونه هم ډیرو، خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله. یعنې ډیر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولای. ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنې په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو، د مختلفو قومونو خلک را سره و. موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم سنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې، حتی کله کله دوه ځلې کولای سو چې وطن ته هم ولاړ سو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستي وای، بیا هغه کولای سو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر سي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی. اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سولو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره وله په رښتینې توګه باندې، چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره وله. د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په عین وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډیر څه موجود دل. زه اکثرا چې په دوستانو ورک کړلم بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلی نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل، البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې سوي وو چې د کتابخانې مسؤوله به راغلل، میز به یې راته وټکولی، ودلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل، ورته وویل ښه کتاب نشانی کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یو ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب، بیا تاسو له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړئ او که نه وطن ته ولاړئ؟ له وطنه بیا
کوم وخت چې مې د ماسټري دوره ختم شول، ډیپلوم مې واخیستلی، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلی چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ شم، خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ، په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات ترا کړل چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان به ثبت کړل، بیرته راغلم د دومې دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دونیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړلی. بیا پونتون ماته دغه یاداشت راکړلی چې ته نور دولتي نشې کولای چې تحصیل وکوي، چون ممتاز ډیپلوم لري، موږ تا ته حق درکوو. ولې په روسیا کې هم تغیرات وو، دا د یلسن روسیا ولا د ګورباچوف په سقوط لو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کړو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بلاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ شم، حداقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن ته راغلی په اوله کې تابان چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا یو په بل هیواد کې مو ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلی. کومه ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل، په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولیدلې، دې تعجب وکولی، ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم شولم، ولې بیا هم ژوند ولو، چاره نه وله، کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړلی، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړي ولې، په څه کم درې میاشت کې، یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی، هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه شولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک وو. په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل لوستل وکوي، هغو ته ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په 19 نفره کامیاب سو. په هغه کې یو هم زه ولم، تقریبا 14 کاله په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړې راسره ولاړ شه. سره دې چې امتیازات یې کم ولو، کم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاشو هر څه ډېر زیات و. ولې بیا مې هم توافق وکولی، دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څو پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي، چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه، رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته. موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله، د استعفا وکول، هغه د پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم. بیا چې ورغلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتمه وزه کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا 8 ورځې د 2 نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولې، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کې، په زړو اسنادو کې را مې وړله، بیا مې طی مراحل کړله. بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله، په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو، د هغوی د مکتبونو دا خبره وله. بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو، د ښوونځي څخه، د زراعت د فاکولټي څخه پرې نه شو ولی، بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلي سولې، هم اولادونه وکولی سو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه، که مالیه ورکومه، که کار کومه، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي. زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای، بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تعالی صاحب سلامت شي.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن خو 15-16 کلنی د تقاعد سین دی. ما هم رسمن تقاعد کړی دی، ولی بیا هم 3 ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی، د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي، په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد قانون ته یې تغیر ورکړی دی. 1989 کې تغیر ورته ورکړل دی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی، او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي، هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم. د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي، زما د دغه کمی پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي. دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي، اوس خو مطالعه ډېره آنلاین وي، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم، یا څوک چې ځي راته راوړي. بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تمبل یم. تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تمبلو خلکو څخه چې زه یم، حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې، هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم د یو. البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه، متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. بلته تلرم سر راټول کوم یو چاخله راته ویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دي زما هم دوره دی غو زمره سره کولای سم چې دا را منسجم کو راوای خلو شدي چې وسی مثلا دا خبره چې د وی ولسوالۍ څخه یو څوک لمړی پونتون ترাজি اول ته د پونتون نوم څوک نه پیژني دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغه ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پونتون ته خلکو ډیر ورستن د پونتون حتی نه شی ولو
تاسو ول چې لرسنوی سره همکاري کوي لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو شی فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو د پاره د مورنۍ ژبې په اړوند باندې د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مصروفیت لرو فارغ وخت چې موږ ولري غیر له دې څخه چې غم وشادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډیره پورې چې څه کیږي په وطن کې د هغه د پاره رسیدګي کوو البته چې سیاسي فعالیتونه هم ستا دي سیاسي ګوندونه د هم ستا په هغو کې زه د ډیره وخته کیږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډیره علاقه لرم
کله به تاسو خپل زایتم تللی یا څو کنه
په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلې موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکه کول دا ډیر ځیننی سي راځي چې عملا ورسو د دغه نننۍ چارواکو سره خصوصا د نجونو د شونځي په اړوند باندې د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته وایي چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک موږ په دښمنۍ د دریز خنه د وروري د دریز خنه درته وایي چې تاسو پر غلطه روان یاست دغه څه چې تاسو کوي دا صحیح نه ده دوی ونی مو تیر کړلې خوست ولاړو له خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولې کابل کې وګرځیدلو دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساید سوي نیت مې دی چې ولاړ سم
سلامت اوسه ډاکټر صاحب
ډیر مننه خدای عزت کوم
د ازادي ملما
درد را فروے زما درمان زړه مې ولی